ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم، پی یو استودیو ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې اوري: د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیاتو پیل. دفاع وزارت وایي
عملیاتای ما از طریق زمین و هوا به شکل محتاطانه و خیلی با دقت اجرا میشه تا به خانه‌های مردم و افراد ملکی آسیب نرسه.
جګړو د ژوند د نورو برخو ترڅنګ پر شاعری هم ډیر اغیز کړی. له روزګانه پرې راپور لرو.
زه پښتونیم، د سولې طرفدار یم، زه جنگ نه غواړم، د جنگ طرفدار یم.
دا به هم واوري چې په پاکستان کې سږ کال اقتصادي وده له هغه څه زیاته راپور سوې چې د نړیوالو مالي بنسټونو لخوا یې اټکل سوی و. په نشو روژدې ښځې له کومو کړاوونو تیریږي؟
بله، دا ځینې عنعنات او رواجونه دي چې ښځې دې ته مجبوره کړي دي چې مواد مخدر ته مخه کورنۍ اتانی پیغورونه دي چې هغه ته ورکوي، هغه ته دا اجازه نه ورکوي چې هغه یو روغتون ته لاړ شي. دا خپل یو محدودیت دی.
دا به د زهرو کاروان په اونیس پروګرام کې واورئ. خو تر هر څه د مخه مهم خبرونه له احمد تکل څخه.
د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره لزمکه او هوا عملیات پیل شوي. په تګاب کې امنیتي ځواکونه او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. او ولسمشر جو بایدن وایي چې په منځني ختیځ کې د اوربند د دوام لپاره دعا کوي. سلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات له ځمکې او هوا څخه دوام لري. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادۍ راډیو ته ویل د عملیات د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره سوکا او په احتیاط ترسره کیږي.
زموږ سرتیری د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې شته. زموږ عملیات له ځمکې او هوا څخه په ډېر احتیاط او دقت ترسره کیږي څو ملکي وګړي او د خلکو کورونه زیانمن نشي.
جلریز ولسوالۍ پرون جمعه د طالبانو په لاس سقوط شوه. په وروستیو څو ورځو کې د هیواد د لږ تر لږه څلورو ولسوالیو د سقوط خبر ورکړل شوی. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي طالبانو تیره شپه د تګاب ولسوالۍ په شاتوري سیمه کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه پیل کړي چې جګړه لا هم دوام لري. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویان شایق شورش نن سهار ازادۍ راډیو ته ویل چې تر اوسه د دې جګړو پر مهال د پاتسون کوونکو دوه کسان وژل شوي او څلور نور یې ټپیان شوي دي. ښاغلي شورش زیاته کړه چې د طالبانو هم دوه وسلوال وژل شوي او اووه تنه نور یې ټپیان دي. د ښاغلي شورش په وینا طالبان شاتک ته مجبور شوي دي، خو طالبانو تر اوسه د دې جګړې په اړه څه نه دی ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر وایي د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند د دوام لپاره دعا کوي. جو بایدن پرون وویل د دې خونړي کړکیچ حل یوازې د دوو دولتونو جوړېدل دي. ښاغلی بایدن په سپینه ماڼۍ کې په یو خبري غونډه کې همداراز وویل چې له نورو هیوادونو سره په ګډه به د غزې د تړانګې د بیا رغونې لپاره ډېرې مرستې ځانګړې کړي.
حماس یو تروریستي سازمان دی، موږ یې پیژنو. خدا په دې معنا نه ده چې غزې ته به شا کوو او غزه به د ټولو هغو بې ګناه کسانو لپاره چې په دې جګړې کې زیان لیدلی دی بیا نه رخوو.
بایدن زیاته کړه چې دا مرستې به له فلسطیني چارواکو سره په همغږۍ ولګول شي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې حماس به یې پر توغندیو نه لګوي. د اسرائیلیانو او فلسطیني حماس ډلې ترمنځ پرون د مصر په منځګړتوب اوربند نافذ شو. کاناډا اعلان وکړ چې له پاکستان او هند څخه پر مستقیمو الوتنو بندیز یې د یوې بلې میاشتې په مخه وغځاو. کاناډا د دې علاق په دې دوو هیوادونو کې د کووید 19 ناروغۍ د پیښو زیاتوالی ښودلی. د کاناډا د ترانسپورت وزیر عمر الغبره پرون په یوه خبري غونډه کې ویل چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د کاناډا مبارزه به دوام وکړي. له هند او پاکستان څخه کاناډا ته د مستقیمو الوتنو بندیز د اپریل په 22 اعلان شو چې تر نن پورې دوام درلود او اوس بیا د جون تر 28 پورې تمدید شو. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مرستیال جان کوټس په ټوکیو کې وبخې د اولمپیک د نړیوال کمیټې مرستيال جان کورتس وای په ټوکیو کې به د هغه ځای چې د اولمپیک لوبي پکې پلان شوی دی تر اتیا سلنه زیات خلک واکسین شي. ریټرز خبري اژانس د ښاغلي کورتس له قوله پر راپور کې وایي چې دا کسان به د اولمپیک د لوبو لپاره مخکې واکسین شي، ځکه دا اندېښنې له هم شته چې د ټوکیو د اولمپیک لوبي د دیوبا د لغ پرې دوه باعث نشي. تماو چې د اولمپیک لوبي تیر کال د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې ترسره شي، خو د کورونا د وباله کبله د سکل د جون تر شپږشتمې پورې وځنډېدې. اورستای خبر د 2021 کال د یوروویژن د موسیقي فائنل سیالي ل یو کلن ځند ورسته نن د می په 22 مه تر سره کیږي. د دې سیالي مراسم چې په 2020 کال کې د کورونا د وبا د محدودیتونو لکهبل وزندیدل نن شپه د هالند پر ترډام خار کې په پام کې دي. تم ده چې د دې مراسمو د ګډونوالو شمیر محدود وي، خو د اټکل لمخې په ټوله نړۍ کې به شاوخوا 200 میلیون خلک پر ټلویزیونونو د سیالي ننداره کړي. ایتالیا، فرانسا او مالتا خی د سګنۍ سیالۍ احتمالي ګټونکي وي. د نن شپې په سیالۍ کې به په روسیا کې زیږیدلې تاجکۍ سندرغاړې منیژا د روسیې په استازیتوب ګډون وکړي.
خبرونه مولا احمد تکل اوریدل. دوستانو د دې خبرونو تفصیل کولای شئ بیا هم د ازادي رادیو پر ویب سټ ولولي، او دا خبرونه مو په ژوندې باندې هم اوریدل شئ. ک د نور خبرونه تیر سوي وي نور خبرونه تکرار هم اوریدل شئ پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوسنۍ خبرونه ز فریبا ظاهر د میر احمد صافي په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. ورزو لمړني مطلب ته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګ ولایت جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره ځکني او هوایي عملیات پیل شوی دي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې له دقت او احتیاط څخه کار اخیستل کیږي. تیر ورځ طالبانو د جلریز ولسوالۍ ونیوله. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې له جګړې شاوخوا سل سرتیري دوی ته تسلیم شوي دي، خو افغان دولت دا موضوع نه مني. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ټولو هغو ولسوالیو او سیمو د بیرته نیولو لپاره پوځي او ځمکني هوایي عملیات پیل شوي چې طالبانو نیولې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د ملکی خلکو په کورونو کې مرچې نیولې دي او ولسوالیو او سیمو ته غځېدلو لارو باندې ماینونه خښ کړي، نو ځکه د بیرته نیولو لپاره عملیات په احتیاط دقت خو په شدت سره روان دي. ښاغلی فواد ازادي راډیو ته وویل
د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې د ځمکې او هوا له لارې په ډیر احتیاط دقت او شدت عملیات روان دي. همداشان د میدان وردګو نرخ ولسوالۍ او د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره منظم عملیات روان دي. هغه ځایونه کې چې طالبانو پکې نفوذ کړی هغه سیمې او ولسوالۍ به بیرته نیول کیږي. موږ داسې نه پرېږدو.
خاغلی امان په تیرو 400 ساعتونو کې د هیواد په بلابلو سیمو کې د 292 طالبانو د وژلو ادعا کوي. دا تسلویخنورو د ټپکیدلو خبره هم کوي. نوموړي زیاتوي چې یاد وسلوالو ته په لغمان، میدان وردګو، لوګر، سرپل، بلخ، هلمند، بغلان او تخار ولایتونو کې مرګ ژوبلا وخت ده. تیر ورځ د میدان وردګو جلریز ولسوالۍ او تیر ونه د همدې ولایت د نرخ ولسوالۍ وړ مورز د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ څخه د وړاندې د بغلان د برخي ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ولوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې لاس په لاس کیږي چې ځینې سرتیري په خپل خوښه پوستي پرې دي او همداشان د طالبانو په لاس اسیر شوي افغان سرتیري په ویډیوګانو کې وایي چې دوی ته اکمالات نه دي رسیدلي، نو ځکه طالبانو ته تسلیم شول. په دغه ویډیوګانې په خپل واک توګه چا نه دي تایید کړي. په ورته وخت کې د جلریز ولسوال خلیل الرحمن یادګار تیر ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه د جلریز ولسوالۍ د وسلو او مهماتو د کموالي له امله د وسلوالو طالبانو لاسته ولوي ده. خو د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو د وسلو او مهماتو د کموالي له امله د ولسوالۍ د سقوط اداره دوي او وایي چې د هوا د خرابوالي له امله ځینې وخت ولسوالۍ ته په خپل وخت اکمالات نه رسیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې د څه مودې راهیسې د جلریز ولسوالۍ تر محاصرې لاندې وه او له کومې جګړې پرته شاوخوا سل سرتیرو په تسلیمېدلو سره تېره ورځ دغه ولسوالۍ د دوی لاسته ولوېده. بلې همکارې،
ډیره زیاته مننه کوم و مریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګ ولایت جلریز ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره ځمکني او هوایی عملیات پیل شوی دی او د ملکی خلکو د خوندیتوب لپاره د عملیات په دقت سره مختزي د دغو عملیاتو نور جزئیات د ازادي راډیو پر اتلونکو خبرونه کې هم مهروي د خبرونه پته برخه ترې ولاندې د میورستاور
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر ل آزادی رادیو
دوستانو مخکې مو د افغانستان د دفاع وزارت عملیاتو د پایل په اړه واوریدل چې د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یې پایل کړ دي دغه راز د یادونه مهمه ده چې وایو په افغانستان کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د جګړې وروسته له هغه لنور هم تودیس وی چې د امریکا او ناتو ځواکونه اعلان وکړ چې دوی خپل سرتیری له افغانستان څخه باسي خو بیرته په همدې حال کې ناتو مویل دي چې دوی د افغانستان د ځواکونو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي او پوځي ملاتړ یا پوځي روزنې چارې باید لا هم دوام لري په همدې حال کې د چارو کتونکو یو په واشنگټن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي وایي چې ناتو افغانستان سره د ملګرتیا اوږدمهاله تړون لري او باید د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي زموږ همکار شغلی جلالي سره مرکه کړې او د مرکه په پایل کې پوښتلې چې افغانستان سره د مشارکت پاره د ناتو د عمومي منشي نوې اعلان څه معنا لري
دا مشارکت نوې نه ده تعیدا ایالات او همدارنګه ناتو د افغانستان د دولت سره له حکومت سره ستراتیژیک د مشارکت ترمن لري چې په هغه اساس باندې د هیوادونو د امنیتي قواو د دفاعي قواو د روزنې لپاره همدارنګه د یو سره د مرستي او مشري لپاره تعهد لري نو په دې اساس باندې دا کار دوام لري دا کوم نوې خبر نه ده منتها چې قوای له افغانستان وزي د امریکا او همچنین د ناتو او امکانات د تعلیم و تربیه و آموزش په داخل د افغانستان کې نشته نو په هغه اساس باندې په نورو هیوادونو کې دا کار ترسره کیږي یو دا کار ترسره کیدای شي ځکه په نورو مواردو کې هم د نورو هیوادونو ځینی پوځیان په نورو هیوادو کې روزل شوی دی
له افغانستان بهر د ډیرو یا کافي شمیر ځواکونو روزل څومره امکان لري او بل ناتو ولې د روزنې دا ماموریت افغانستان کې دننه بشپړ نه کړ
خدانه په افغانستان کې ځکه کې دوم کینه ده چې د دوه دی تړون په اساس باندې د امریکا او د ناتو قوی له افغانستان وزي او دا غته تعهد متعهد پات شوې ده نو ځکه قوی وزي وخت چې قوی وزي امکانات د روزنې په داخل د افغانستان کې محدود دي نو په هغه اساس په نور هیوادو کې یو دا کار ممکن دی ځکه کېدای شي چې په نورو هیوادو کې وشي د نورو هیوادو ځینې قوانین په خو روزل شي په نورو هیوادو کې لکه په اردن کې شوی په شرقي اروپا کې شوی او همدارنګه د افغانستان په همسایه هیوادو کې لکه تاجکستان او ازبکستان کې دا کار کېدای شي
که چیرته د امریکا او ناتو له وتلو وروسته د طالبان او حکومت جګړه دوام کوي او دا جګړه لا هم پسې خونړی کیږي امریکا د افغان ځواکونو پر روزنې سربیره نور څه کولای شي
تر ټولو مهم مرسته چې امریکا او ناتو د افغانستان له دفاعي او امنیتي قواو سره کولای شي روزنه مالی مرسته ده ځکه چې د افغانستان امنیتي قواو په د امریکا او د ناتو په مالی مرستو باندې تکیه دي او په عین زمان کې د امکاناتو تجهیزاتو وسایلو له نظره دا ضرورت همیشه موجود دی ځکه وسایل یو وړ شي چې له منځه ځي یا تخریبیږي نوي وسایل راځي د هغو دپاره روزنه په کار ده او له بلې خوا نوي روزل شوي عسکر راځي دغه ته اردو ته یا امنیتي قواو ته او په عین زمان کې دا یو دوامداره مسله ده چې دا یو ځل لیکي باید دوامداره دا روزنې دوام وکړي د روزنې او د اکمالاتو مسله دوام وکړي او همدارنګه د هغوی قواو مرسته ضروری ده دا ټول کارونه کېدلی شي چې د قواو د وطن وروسته د نوو ترتیباتو په اساس باندې ترسره شي
د چارو کتونکو یو په واشنگټن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي وو
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو
د ازادي رادیو غرمنی خبری خبرونه او ریمخ کتر دی چې نور مطالب تو ورسود افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه بزمل همکاري وورو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دغه وزارت په داسې یوې طرحې کار کوي چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د افغانستان ټول صادراتي اقلام بهر ته د دغه هیواد په خپل نوم صادر شي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدین ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت لخوا د هند او فرانسې سره د افغانستان د صادراتي اقلام لپاره د سرټیفیکیټ د اخیستلو په پروګرام کار روان دی. نوموړي وویل چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې صادراتي توکي د افغانستان په نامه او په معتبر سرټیفیکیټ سره بهر ته صادر شي. خاغلی احمدی وویل د هیواد صادراتي توکو ته د سرټیفیکیټ په اخیستلو سره د نورو هیوادونو په نامه د افغانستان د صادراتي مالونو د صادرولو مخه به ونیول شي. تر دې وړاندې د افغانستان محصولات د نورو هیوادونو په مارک بهر ته صادرېدل چې سوداګرو ته ګڼې ستونزې راولاړې کړې وې. په لغمان کې د لسو پراختیایي پروژو کار بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت ویان محمد رفیق جنبش نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژو له لارې به زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې زرغونې شي او د سیلابونو د زیانونو مخه به ونیول شي او د څو بیلابیلو سیمو د اوسیدونکو ترانسپورټي ستونزې به هم هوارې شي. په دغو پروژو کې د اوبو لګولو، د کانالونو، استنادي دیوالونو او د کلیو د سړکونو جوړول شامل دي چې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت لخوا پلی شوې دي. د معلوماتو پر بنسټ ډیری دغه پروژې د لغمان په قرغیو ولسوالۍ کې پلی شوې دي او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 39 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 108 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 8 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي روپۍ 1015 شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1015 افغانۍ.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ بیا ولولې په تمه د ازادي رادیو ټکی کامی ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس د پاکستان توجه. په پاکستان کې سرکاله اقتصادي وده له هغه څخه زیاته راپور شوی چې د نړیوالو مالی بنسټونو لخوا یې اټکل شوی وو. په اقتصادي وده کې دا زیاتوالی ورسته تر هغه راغلی چې د کورونا وبا محدودیتونو د پاکستان اقتصاد سخت وځپه. په دې اړه تفصیل زما همکار کوي.
پاکستان ویلی د دوی اقتصادي وده سګ مالی کال کې چې جون میاشت کې پای ته رسیدي نږدې 4% ده. دا اقتصادي وده پاکستان ته د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک د اټکل شوی وده کابو دوه برابر ده. د پاکستان د پلان وزارت پر نو ویل چې د هیواد اقتصادي وده به سږ کال 3.49% وي. دغه وزارت په خبره دغه د اقتصادي وده لاملونه د کرنې، صنعت او خدماتي سکتورونو په برخه کې رامنځته شوی مثبت بدلونونه دي. پاکستان د کرنې په سکتور کې د 2.5%، صنعت کې د 3.5% او خدماتي سکتور کې د 4.3% وادي خبر ورکړی دی. د پاکستان د پلان وزیر اسد عمر ویلي د اقتصادي وده د زیاتوالي خبر زکه ورته خوښون کوي دی چې دغه هیواد اقتصاد د کورونا وبا له کبله له ننګونو سره مخ و. پاکستان کې تیر کال اقتصادي وده -0.8% و چې اوس چارواکو هغه ارقام هم -0.8% اعلان کړی دي. پاکستان کې اقتصادي وده سږ مالی کال داسې مهال نږدې 4% راپور شوی چې د پیسو نړیوال صندوق دغه وده 1.3% او نړیوال بانک 1.5% اټکل کړی وه. د پاکستان د پلان وزیر ویلی د اقتصادي وده د زیاتوالي لکبله د سړي سر کلنۍ عاید له 1.1 ډالر نه 1.3 ډالر ته پورته شوی چې د تیر کال پرتله نږدې 1.5% زیاتوالی ښیي. د پیسو نړیوال صندوق راتلونکي 2022 کال لپاره د پاکستان اقتصادي وده 4% اټکل کړی ده.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته افغانستان ته راګرځو. په افغانستان کې په مجموع کې پر شیر د جګړې اغیز ډیر سوی دی. د روزګان ولایت په ولسوالیو کې به پخوا شاعري کېده خو اوس تقریبا ټولې داسې فرهنګي غونډې تر مرکز ترین کوټ پورې محدودې سوی دي. په دې اړه له روزګان څخه راپور لرو. په ګډه به وورو.
په اورزګان ولایت کې شاعران، لیکوالان، د پالانا او نور پرهنګیان وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله هدبی هڅې پڅ سیوی دی او د زړونو د بڑاس د استولو لپاره لاري نه لري. دی وای په دغه ولایت کې دری او یا هم څلور کلونو مخکې به په میاشت او یا هم په یو کال کې یو ښه مشاعره جوړېدل چې د اورزګان ولایت د فرهنګیانو ترڅنګ به د هیواد د نورو ولایتونو د پالانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کولی. خو اوس نسته. لړلې د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې په مرکز کې د بهڅي کمرنګ سوي بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي. نموړی وای په دهراوت ولسوالۍ کې بلدی وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشاعره جوړیده او بل به هم میاشتنی مشاعره جوړیده. خوای له چې رودری کلون رئیس د شاعرانه مجلسونو په ټاپه درېدلې دي.
په خپل ولسوالۍ کې د سلیمان تخ په نامه
اورزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعره سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي. چې وای د اورزګان ژغ په نوم کلنی مشاعره ده چې هر کال د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي او یو بل د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشاعره ده چې د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د شمیر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو لامل د خپل سیمه بي ځای سوی او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. خو د شاغلی اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد د پروسنې ناخوالو راڅرخي د خپل زړه بڑاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتون یم، ته سولې ته دارم، زه جنگ نه غواړم، ته جنگ نه سپارم، دا چې جنگ می پر وطن دی دا د بل په لمسون کیږي. زه تر هڅه کوم زما کور په څه دیږي هم ورکیږم.
په اورزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګ کړي بلکې شاعرانی ماړی ستلی دي چې د مینې له شعرونو مخه شو کړي او د جګړې څخه د کرکې پاړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وای په خو به زیاتې لیکنې د مینې پاړه وي، خو وای اوس مینې ترې ورکه سوي ده او زیات د تنهایی او د جګړو پاړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع لدی وړاندې په اورزګان ولایت کې د مینی په شاعر مشهور وو. خو سی ټول لیکنې د جګړې څخه پر کړې کې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستل دي.
شاعران هم د دغه جګړو تر تاثیر لاندې راغلي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي چې جنگ مکوي، جنگ منکي، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راڅرخي. ځکه د ټولنې وسنۍ اړتیا هم دا ده چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې ځمال مورستي لیکنه هم د جنگ په موري ده. زه در سره سول او ته جنگ کوي دا په کوم قانون، په کوم فرهنګ کوي او خپل بچي په خپل تور وژنله دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبري تاییدوي، خو وايي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادی اداري مشر احمد زلان د ازادي راډیو ته ویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو لامل پکښې کې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو. که څه هم په لومړی کې ډېرې کسانو زړه نه ورته شکوي، خو د خوشي ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پرله پسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران، یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران، لیکوالان او د ادب مینوال ګډون بکش کې. پروان کال کې بم هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د روزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
زلان زیاتوی چې دوی په یاد میاشتنی مشاعره کې د پونتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي او د غراز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د اورزګان ولایت یو شمیر نور شاعران به وایي چې دوی ځکه لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د شکیل لور ورته ګواښونه سوي دي. دی چې نه یې غوښتل نمونه یې واخیستل سي، له ښکېلو خواو څخه غوښتنه وکړه چې شاعران پرېږدي چې د هیواد اوسنی حالات په رښتینې توګه خلکو ته د شعر په ژبه وښيي.
او له روزګان څخه به کندهار ته ورسو، چیرې چې خلک یې د ځینو تاریخي سیمو او عبداتو د له منځه تلو د خطر په اړه اندېښمن دي. دوی له دولت څخه دې برخې ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. په عین وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې په تېر یو کال کې یې څلور هغه تاریخي ځایونه بیا ترمیم کړي چې د له منځه تلو د خطر سره مخامخ و. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې لسګونه داسې تاریخي ځایونه او عبادات شته چې له کلونو راهیسې نه دي ترمیم سوي چې اوس د ورانېدو له خطر سره مخامخ دي. د کندهار ښار اوسیدونکو فضل احمد وایي په دغه ولایت کې د هیواد په سطح تاریخي عبادات شته چې رغونې ته جدي اړتیا لري.
د هغه وخت کم آثار چې د هغوی ساتنه کول دا پر موږ او تاسو ټولو باندې لازمه ده او فرض ده چې باید د دې ساتنه وکړو، او حکومت هم باید دغه موضوع ته جدي پاملرنه وکړي تر څو دغه عبادات او دغه کم تاریخي آثار چې د افغانستان او خصوصا بیا د کندهار په سطح دا باید جدي توجه دې ته وسی. په دې کې هر ډول ناغېړي او هر ډول ځان کشنه د منلو نه ده.
د کندهار یو بل اوسیدونکی رحمت الله وایي په تاریخي سیمو او عبادتو د یو هوا تاریخ پیژندل کیږي. د نوموړي په وینا هغه تاریخي ځایونه او عبادت چې د ورانېدو له خطر سره مخامخ دي باید ژر تر ژره ترمیم سي.
تاریخي عبادت هغه څه چې د افغانستان نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول نړۍ هغه تاریخ په پیژندل کیږي، نو غوښتنه مې ده د دولت څخه چې دغه تاریخي عبادت ورغوي ژر تر ژره، ځکه که چې د دې ته جدي پاملرنه ونیسي دغه تاریخي عبادت په لمنځه لاړ سي او هغه 15 کلن تاریخ چې افغانستان له ځان سره لري هغه ته به صدمه ورسیږي. نو غوښتنه مې ده چې د دې رغونې ته جدي پاملرنه وشي.
په عین وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په تیر یو کال کې څلور هغه تاریخي ځایونه بیا ترمیم کړي چې د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ و. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه تاریخي عبادتو کې د میرویس نیکه زیارت، د مینا تاریخي برج، شاه جامع او د میر هزار مسجد جامع شامل دي. د شاغلی افغان په وینا په پلان کې د چیر روان کال د احمد شاه بابا کور، د میرویس نیکه کلا، زړې ادګه او نور تاریخي عبادات هم ورغوي.
موږ د تیر کال په جریان کې د مصلرم عبادت چې موږ ګټ اخیستین تسپارو. موږ تیر کال د میرویس خان کې مقبره د ګمبت یابلانې صحه ترمیمات بشپړ کړل، ګټ اخیستین تم وسپاره. دا غ تر څنګ مو د مینا برج په ډېر بد حالت کې او په نړېدلې حالت کې واغه ترمیم سو جوړ سو وساو ګټ اخیستین تم وسپاره. په درېمه پنا چار کې د زړه جامع دی یا احمد چای جامه هم یادی چې تم چا با په وخت کې جوړ سوی و، هغه هم په دغه عصري شکل د تاریخي عبادتو د اصول او د قانون مطابق جوړ سوی و. موږ څو میاشتې مخکې ګټ اخیستین ته وسپارل. خوشبختانه څلورمه پروژه د میرازار جامع ده چې دا هم ترمیمات یې په پوره ډول سره بشپړ سوی دي.
چارواکي بای په کندهار کې له دې څخه زیات تاریخي ځایونه او عبادات سب سوی دي چې ځینې یې زرګونه کاله مخینه او قدامت لري. لدې جملې د کندهار زوړ ښار چلځنی، نارنج ماڼۍ، منډیګک ارګ، احمد شاهي کلا، د سپیروان غونډۍ، سلیمان برج او یو شمیر نور تاریخي ځایونه دي چې د لمنځه تلو لګواړ سره مخ دي او بیا رغونې او ساتنې ته جدي اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
ولوالۍ نیول مهمه خبره نه ده. کله دا ولسوالۍ نیسي نو په هغې کښې دا طالبان ځای په ځای کوي، بیا حکومتي جازونه ورشي هلته بمبار کوي او د پردۍ لورګانې هلته کونډې شي، د پردي زامن هلته په حق ورسېږي د طالبانو. دې خوا نه د اردو کسان مړه شي، ها خوا نه د طالبانو خو خپل شوق هغسې د چوکیو په قطر کښې ناست پاکونه اسکاکونه کوي. دوی د پردۍ زامنو باندې لوبې شروع کړې دي د پاکستان د استخباراتو ویلو باندې. ولسوالۍ ونیسي یو جمعې نه شي ټینګولی، بېرته چې یازونه پرې ورشي بمبار وکړي خو هلته طالبان د منځه لاړ شي او پردۍ ماشومان کونډې شي او پردۍ ښځې کونډې شي یتیمان شي. په دې سره په دنیا کښې به یو غوغا پېښه شي او دا د طالبانو د بدنامۍ باعث جوړېږي. وسلام.
السلام علیکم، کریم الله درویش یم د ننګرهار ولایت څخه. ماسې افغانانو څخه خیله کېږي ورونو کښې زر تر زر دغه سولې دغه کومه غونډه چې روانه دي دپاره زر تر زر تیاری ونیسئ. د خدای لپاره مرګونه روان دي، سیلابونه د وینو روان دي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونه اوري په کابل کې د غرمې 12:30 سوې ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکیله احمد تکل څخورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات لزمکه او هوا دوام لري. دفاع وزارت وایي د عملیات د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره سوکا او په احتیاط ترسره کیږي. د کاپیسا امنیتی چارواکی وایي چې طالبانو تیره شپه د تګاب ولسوالۍ په شاتوري سیمه کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه پیل کړي چې د دوی په وینا جګړې لا هم دوام لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د اسرایلیانو او حماس ترمنځ د اوربند د دوام لپاره دعا کوي. ښاغلی بایدن پرون وویل د دې خونړي کړکیچ حل یوازې د دو دولتونو جوړېدل دي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مرستیال په وایي چې په توکیو کې به د هغه ځای خلک چې د اولمپیک لوبې کې پکې پلان شوي دي تر 80% زیات واکسین شي. کاناډا اعلان کړی چې له پاکستان او هند څخه پر مستقیمو الوتنو بندیز یې د یوې بلې میاشتې په مخه وغځاوه او د 2020 کال د یوروویژن د موسیقي فاینل سیالي له یو کلن ځنډ وروسته نن د هالند په روتردام ښار کې ترسره کیږي.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو اوسم د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، فکر یې را سره واوري.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې له ایران څخه افغانستان ته د کاچاکو پر مهال 4000 شپخصه ولېټره کیمیاوي مواد ونیول سول. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښو ته راګرځو.
د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د هیروینو د قاچاقو مخاوني ولشوه. له نشي مواد سره د مبارزې موینه د حساسو څیړنو ادارې کارکونکو د مسافرو د تلاشي پر مهال دوه نفره داسې مهال ونیول چې 2 کیلو او 1.35 ګرامه هیروین په خپل خېټو کې پټ کړی او غوښتل د هندستان پایتخت ډیلی ته قاچاق کړي. له نشي مواد سره د مبارزې موینه د رسنوي دفتر وایي چې په یو بل اقدام کې د کابل په ارغندې چاو کې له یو موټر څخه 2 کیلوګرامه کیخه او 480 ګرامه هیروین ترلاسه شو. د دې نشي موادو د قاچاق په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. په فاریاب او بدخشان ولایتونو کې نږدې 40 لیټر شراب ونیول شول. په لومړي ګام کې د فاریاب له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د نشي موادو خرڅولو پر یو مرکز عملیات وکړل چې په نتیجه کې 10 لیټر شراب ونیول شول. په پام کې و چې دا شراب د فاریاب مرکز میمنه کې وپلورل شي. د بدخشان د امنی قماندانۍ ویان سنولا روحانی ازادي رړیتو ویل د بدخشان پولیسو هم د دې ولایت په مرکز فیض آباد کې 1 لیټر شراب د قاچاغ پر مهال نیولې دي. او د ونی روستې پیښه دا چې د ننګرهار ولایت پولیسو په دې ولایت کې زرګونه نشي ګولې او 300 کیلوګرامو ډیر تریاک مونیول. لومړی عملیات چې د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې وشول، په نتیجه کې په یو کور کې دوه نفر له 1200 نشي ګولې سره ونیول شول. د یادونې وړ ده چې دوی میاشتې مخکې هم پولیسو له دې کور څخه 4315 نشي ګولې ترلاسه کړې وي، خو هغه وخت د دې نشي موادو دوه قاچاق کوونکي تښتیدلي وو چې دا ځل ونیول شول. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادۍ رړیتو ویل دوهم عملیات د ننګرهار ولایت په غنیخیل ولسوالۍ کې وشول چې په نتیجه کې 14.5 کیلوګرامه تریاک ونیول شول، خو قاچاق کوونکي لا تر اوسه پورې نه دي نیول شوي.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واوریدلې. تنن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. له ایران څخه افغانستان ته د کاچاکو پر مهال 4000 شپږ سو لیټره کیمیاوي مواد ونیول سول.
یک معامله بزرگ مواد کیمیاوی استیتال کلوراید.
دا استیتال کلوراید په نوم کیمیاوی موادو یو لوی بارچله ایران څخه د زرنج ښار ته راوړل شوی وو. د نیمروز د ګمرک کارکونکو د پولیسو په همکارۍ ونیو.
په یو بل راپور کې به واورو چې په روزګان ولایت کې یو سندرغاړی خلک د نشو له زیانونو څخه خبروي.
ما یو راپور واورید د ازادي راډیو څخه. سندرغاړو داسې نشي توکو داسې سندري ویلي دي چې ځوانان تشویق کړي نشي توکو ته. زه باید یو داسې سندره ووایم چې ځوانان د نشي توکو څخه رامنه سي.
دا چې جینی کورنۍ ولې خپلو معتادو میرمنو ته د علاج کولو اجازه نه ورکوي، په دې اړه له ډاکټرې قندیګل الکوزي سره مرکه لرو.
مسله دلته ده چې د هغوی باندې خپلې کورنۍ یا قارب خبرېږي چې یاره د پلانې خور لور متاد ده، نو په دې خاطر باندې په هغوی باندې پابندي ده، په هغه میرمنو باندې، په هغه خویندو باندې.
د حاجي عارف په نوم یو معتاد وایي چې اولادونه مې را باندې شرمېږي.
کومه ما نشه نه کولی، زما زند زما زندگی به پوسې ډېره پورته تللې وه. زه به په حکومت کې پوسې یو وکیل وم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی شي.
بابا
اجمال زویا څه خبره ده چې داسې ورختای؟
بابا پولیس راغلل.
څه شي ته ودرګه چې زه ورشم؟
وسره خدای ته وګوره بورځه.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس ته خبرونه لمړی مطلب ترازو. تر څلور زره لیټر ډیر کیمیاوي مواد چې له ایران څخه افغانستان ته د نشئی موادو جوړولو لپاره کاچاک شوی وو په نیمروز ولایت کې ونیول شو. د نیمروز چارواکي وایي دا کیمیاوي مواد چې اسیټایل کلوراید نومیږي د هیروینو او خیخی په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. د نیمروز د ولایتي شورا غړي وایي چې د نشئی موادو په تیره بیا هیروینو او د ډیروالي اصلي دلیل هغه کیمیاوي مواد دي چې له ایران څخه افغانستان ته کاچا کیږي، خو افغان دولت یې مخه نه نیسي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په وروستیو دوه کلونو کې تر څلور لکه لیټر ډیر کیمیاوي مواد له ایران څخه یوازې د افغانستان نیمروز ولایت د قاچاق کولو پر مهال نیول شوي دي. یوه تازه بیلګه تر څلور زره لیټر ډیر اسیټایل کلوراید کیمیاوي مواد دي چې له ایران څخه افغانستان ته د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې د ګمرک مامورینو ونیول. په پام کې و چې له دې کیمیاوي موادو څخه د هیروینو او شیشې په جوړولو کې کار واخیستل سي. د نیمروز ولایت له نشي موادو سره د مبارزې سرپرست مدیر عبدالکریم نیمروزی ازادي رادیو ته وویل دا کیمیاوي مواد په ایران کې په موټر کې بار شوي، او په پام کې و چې د ګمرک تر قانوني پړاوونو تیرولو وروسته افغانستان ته راوړل سي.
دا اسیټایل
کلوراید په نوم کیمیاوي موادو یو لوی بارچې له ایران څخه د زرنج ښار ته راوړل شوی وو. د نیمروز د ګمرک کارکونکو د پولیسو په همکارۍ ونیو. په دې موټر کې ټوله 4600 لیټره اسیټایل کلوراید کیمیاوي مواد بار شوي چې په 200 ډبو کې اچول شوي وو. له دې نیول شوي کیمیاوي موادو څخه د نشئی موادو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي.
د نیمروز د ولایتي شورا غړي انتقاد کوي چې ایران افغانستان ته د غیر قانوني صادرات په برخه کې صادقانه مبارزه نه کوي. دوی وایي دا ډول غیر قانوني صادرات د لامل سوي چې په دې ولایت کې د نشي مواد جوړول ډیر سي. د ملګرو ملتونو یو څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د هیروینو او شیشې په جوړولو کې د پام وړ ډیروالی راغلی، او د دې کار اصلي علت دا دی چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته کیمیاوي مواد په قاچاقي ډول راوړل کیږي. د دې راپور له مخې د دې ډول نشي موادو ډیره برخه په هغو ولایتونو کې جوړیږي چې له ایران سره ګډه پوله لري. د یادونې وړ ده چې په دې ولایتونو کې جوړ شوي نشي مواد په سلو کې له 15 څخه نیولې بیا تر 40 پورې د همدې هیواد له لارې اروپایي او منځني ختیځ هیوادونو ته قاچا کیږي. د سیاسي چارو تحلیلګر عباس فراسو وایي چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو څخه د غیر قانوني کیمیاوي موادو صادرات د دې سبب شوي چې په افغانستان کې د نشي مواد جوړول دوه برابره ډیر شي.
لبل مرغشی ډیر هیوادونه افغانستان ته د غیر قانوني کیمیاوي موادو د راوړلو هڅه کوي، او ډیر قاچاق کوونکي هم کوښښ کوي چې د نشئی موادو د جوړولو لپاره د بیلابیلو لارو څخه افغانستان ته کیمیاوي مواد راوړي. د دې لپاره چې افغانستان ته کیمیاوي مواد را نوړل شي، د مبارزه یوې سیمهیزې ستراتیژۍ ته اړتیا لري.
اسیټایل کلوراید هغه کیمیاوي مواد چې یوازې دولتونو د جوړولو امکانات لري، او اکثره د نشي موادو په تیره بیا هیروین او شیشې په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې څلور زره شپږ سوه لیټره کیمیاوي مواد له ایران څخه افغانستان ته د قاچاقو پر مهال ونیول شول.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
اوس مو په روزګان ولایت کې د یو محلي سندرغاړي له حال څخه خبرو چې ځوانان د نشو له زیانونو څخه خبروي. د روزګان ولایت یو محلي سندرغاړی د زهرو کاروان د یو راپور په اوریدلو سره هڅول سوی چې د خپلو سندرو له لارې ځوانان د نشو له زیانونو څخه خبر کړي. دا سندرغاړی چې غلام جیلانی وصال نومیږي وایي ځوانان له سندرو اوریدلو سره ډیره مینه لري. له همدې امله د پریکړه وکړه چې د سندرو للارې د نشئی موادو د زیانونو په اړه ځوانانو ته پیغام ورسوي. د روزګان ولایت مدني فعالان د خاغلی وصال دا کار ستایي او له نورو سندرغاړو شاعرانو او لیکوالانو څخه هم غواړي چې په خپل هنر کې د ټولنې ناخوالو په تیره بیا نشئی موادو ته ځای ورکړي او دې لوی خطر ته د خلکو پام راواړوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
راسن شمه کو یار راتم شمه کو یار
په روزګان ولایت کې یو سندرغاړي پریکړه کړې چې د نشو په غندنه کې سندرې ووایي او له دې لارې ځوانانو ته دا پیغام ورکړي چې له نشو څخه خلاص واخلي. دا سندرغاړی چې غلام جیلانی نومیږي وایي دا پریکړه یې ځکه وکړه چې څومره د مخ کې له ازادۍ راډیو څخه د داسې سندرو په اړه راپور واورید چې ځوانان پکې نشو ته هڅول شوي وو. ښاغلی وصال وایي چې خلک په تیره بیا ځوانان له سندرو سره ډیره مینه لري ځکه نو د سندرو له لارې هغې ته پیغام اسانه رسول کېږي، اسانه په خلکو کې خپرېږي او هغې زر عملي کوي.
ما یو راپور واورید د ازادي راډیو څخه. سندرغاړو دا سندرې ویلې دي چې ځوانان تشویق کړي نشئی توکو ته. نو ما بیا د ځان سره فکر وکړ، دا هوډ مې وکړ چې زه باید یو داسې سندره ووایم چې ځوانان د نشئی توکو څخه رامناسي او مخه کې و تعلیم ته یا ورزش ته.
دا محلي سندرغاړی چې د روزګان ولایت ته خوشیو په ډیری محفلونو کې برخه اخیستې وایي د خوشی لسګونه داسې محفلونه او مراسم لیدلې چې هلته موسیقي وي او ځوانان نشئ کوي. په دغه محفلونو کې داسې سندرې هم ویل کېږي چې ځوانان نشو ته هڅول کېږي. دا روزګان ولایت مدني فعالان د همه پوهاوي لپاره د غلام جیلانی دا کار ستایي او له نورو سندرغاړو شاعرانو او لیکوالانو څخه هم غواړي چې په خپل هنر کې د ټولنې ناخوالو په تیره بیا نشئی موادو ته ځای ورکړي او دې لوی خطر ته د خلکو پام واړوي. دا روزګان ولایت یو خبریال او لیکوال صفقت الله صابر وایي چې ځوانان له سندرو اوریدلو سره ډیره مینه لري. له همدې عمله پر هغې د سندرو له لارې پیغامونه ښه اغېزه کوي.
دا زه خپل یو مثبت ګام بولم ځکه چې ډیری ځوانان که داسې سندرې اوري د رسنیو د لارې او یا هم په ټولنیزو رسنیو کې، نو طبعا ځوانان چې کله دا سندره واوري نو دا د دوی پر ژوند باندې مثبت تاثیر لري. دوی به د دې سندرې څخه په دې مفهوم باندې پوهېږي چې نشه څومره زیان لري.
د عامې روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې د افغانستان ډیری متعدد ځوانان دي. یو شمېر ځوانان بیا د شپې لخوا د خپلو همزولو خپلوانو او دوستانو سره په بانډارونو کې نشې کوي او له دې لارې متعدد کېږي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې نشه‌ای مواد د انسان پر ویښتانو څنګه وړ اغیزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد کله چې استفاده کیږي د ویندې د لارې نه ټول وجود ته تقسیمیږي، په شمول د ویښتان. پیازک دومی یا فولیکول دی ویخته چیده آقا بندی بد تاثیر که و برور دی زمان ویختان دلست ورکی یا از دار دقه داشت یا ویختان دورست پا تیری دو سر دا تزیفی گی ویختان سپینی گی او پا توی دو پیل که یوازینه علل مخدره تو کی.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسی ازادی رادیو اوری چی پر منزنوی چپو سر بیره پسل اشار پینزه اف ایم چپو باندی هم اوریدلائی سی. تیبی ډاکټران وایی چی جینی کورنی خپل موتاد و خزو تا اجازه نور کوی چی در درملنی لپاره روختیایی مرکزونو تا ولاری سی او حال تا بستری سی، زکه دوی دا کار شرم گلی چی پدی ډول هغوی له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې کیږي. دا چې ځینې کورنۍ ولې خپلو معتادو میرمنو ته د علاج کولو اجازه نه ورکوي او له دې امله ښځینه معتادین له څه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان کیږي، په دې اړه زموږ همکار له ډاکټرې قندیګل الکوزی سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د دې ستونزو لامل څه دی.
بله، دا ځینې عنعنات او رواجونه دي چې ښځې دې ته مجبوره کړي دي چې مواد مخدر ته مخه کورنۍ سټیګما یا تانې پیغورونه دي چې هغوی ته ورکوي، هغوی ته دا اجازه نه ورکوي چې هغه یو روغتون ته لاړ شي یا تداوی یو سینټر ته لاړ شي او ځانونه تداوی کړي. د هغې خپله یو محدودیت دی د کورنۍ له خوا نه، که چېرته خلک خبر شي نو موږ ته به وایي چې د پلاني خور لور متاده ده. د هغې په وجه نه اکثره میندې او خویندې زموږ په کورونو کې د احتیاط په حالت کې ژوند تیروي او نشي کولی چې یو سینټر ته مراجعه وکړي.
څومره اغیزه لري په تداوی کې دغسې تنې او تمرخې او دغسې استیګما چې د ښځینه معتادین په وړاندې دي؟
اکثره داسې کورنۍ شته دی چې هغه خپلې میرمن ته یا خور لور ته که هغه تداوی هم شي دوباره ورته په ځینې نومونو یادوي، په ښه سترګه ورته نه ګوري، روابط ورسره قطع کوي. دا خپله د دې موقع ورته مساعده کیږي چې د یادوز اضافه کړي، نور هم د بحران سره مخ کیږي او نه غواړي چې خپل ځان تداوی کړي.
ولې دغه کورنۍ بل معتادې غړي ته اجازه نه ورکوي چې مرکز ته لاړ شي او هلته ځان تداوی وکړي؟
مسله دلته ده چې د هغوی باندې خپلې کورنۍ یا قارب خبرېږي چې یاره د پلانې خور لور معتاد ده او په پلاني سینټر کې بستر کړی ده. په دغه وجه باندې هغوی اجازه نه ورکوي چې آیا موږ ته به خلک تانه راکړي چې ستاسو خور یا ستاسو لور معتاد ده. نو په دې خاطر باندې دا صلاحیت نه لري چې خپل ځان تداوی کړي.
نو تاسو یو بل آپشن هم درلوده، یو بل انتخاب، هغه معتادې ښځې ته چېرته مرکز ته نه آماده کیږي چې لاړ شي، تاسو هوم بیس په نامه یو داسې پروګرام هم درلوده. دا څومره ګټور ده چې یو معتاد ښځې په کور کې تداوی وشي؟
دا هم یو مؤثره فروسه وه. هغه مېرمنې چې دا اجازه یې نه درلوده هغوی به په خپل کور کې تداوی کېدلې. د هغه د کورنۍ سره به موږ ځینې کانسلنګونه یا خبرې کولې، هغوی به هم دې ته آماده کولې چې خپل خور لور په خپل کور کې تداوی کړي، په دې خاطر چې اجتماع ټولنه پرې خبره نه شي. هغې ته به یو مکمل یو ټیم ورتللو، هغې کې به ډاکټر، نرس، روانشناس. دا هغه مریضان دي چې سی ډي دي، یعنې غبرګونې ناروغي لري، په دې خاطر باندې به هغې ته ځینې خدمات عرضه کېدل د هغې د په خپل کور کې. خو هغه به اجازه به یې نه ورکوله، په ډېرو مشکلاتو به هغه کورنۍ دې ته آماده کېدله چې هغوی په خپل کور کې هغه مېرمنې تداوی شي.
بل خوا ته دغه استیګما او دغسې تانې او تمرخې د ښځې په وړاندې په کوم سیمه کې ډېر ده؟ په ښارونو کې ډېر دي که په ترافیک کې؟
په ځینو ولایاتو کې هم ډېرې دي، په خپله مرکز کې هم ډېرې دي، خو اکثره په ځینو ولایاتو کې ډېرې دي، لکه ځینې چې دا د پښتنو سیمې دي، خوست دی، پکتیا ده، ننګرهار دی، هلمند دی، چې په دغه کې کښتو کرم د مواد مخدر زیاتر کیږي او دغه خلک دا اجازه هم د هغې په خپل کور کې دغه مواد موجوده دي. نو په دې خاطر باندې د هغې د خپل درد یا د خپل غم د غلطولو لپاره په مواد مخدر باندې اغوښته شوي دي او دوی بیا ورته خپل کورنۍ هم دا اجازه نه ورکوي چې د خپل ځانونه تداوي کړي. نو په دې اساس باندې د دوی دپاره که په ولایتونو کې یا په خپلو کورونو کې دوی ته دا پروسه ورسیږي یا دا امکانات ورته مساعد شي، شاید هغه کورنیو سره کار وشي، نو دوی به دې ته آماده شي چې خپلې خویندې نونه تداوی کړي.
کوم سیرینه سوی دي چې څومره دغه تانه تمرخي او دغه سي استګمات خزي پوراندې خوسندې متاد خزي پوراندې دوی له تداوینه به برخه کړی.
بله داسې مېرمنې هم شته چې هغوی حتی خپل هویت نه پیژني. لکه زه تاسو ته یو مثال وایم، درې پیغلو انجونې وي که زه نمونه نشم ذکر کولی چې هغوی د خپلې کورنۍ نه دومره د احتیاط په خاطر باندې تهدید شوي وي چې هغوی د خپلې کورنۍ نه ځورېدلي چې آیا نه یې ورته په ځینې محفلونو کې هغې ته دا اجازه ورکوله چې تاسو پکې اشتراک وکړئ لکه غم خادی شوله. او اکثره به دوی په یو داسې خاص ځای کې ساتلی وي چې څوک هغه هم نه ګوري، ځکه چې دا یوه استیګما وه د هغوی دپاره چې تاسو یعنې پوډري استئ، مواد استفاده کوئ. اکثره داسې پېښې زیاتره دي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ځینې کورنۍ خپلو معتادو ښځو ته د درملنې اجازه نه ورکوي او شرم یې ګڼي.
د نشه یي موادو د کیفیت تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1296 منځنۍ څپو خبري او اوس د خاطرې وار دی. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ 55 کلن حاجی عارف لشلو کالو راهیسی د هیروینو نشه کوي. دی په خوا د خپل سیمې قومي مشر وو او د خلکو شخړې به یې حل او فصل کولې، خو اوس یې په ولس کې اعتبار بایللی او آن دا چې خپل اولادونه یې هم په خوله تش پیاز نه میده کوي. دا چې حاجی عارف د نشې له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
دلته به چې چوکیدار هم هغه عملیان هم دلته کته پورته کېدی او هلکو راته وه سګرټ کې به اچولي وو ځای ځای چرسم پوزې داسې غوړې لري ما ورته ترکې دوګه ما ته ما چې د قبیب داسې کش کړم چې دا نشه مې ولیدلم پوزې بله ورځ مې هره ورځ سری ووهل پس ته بیا زه پوزې منور کړه خو چرس نه دي پوزې وای نه دا بل شی دي ته ووهه پس ته پوزې پوزې مو ته ووهله زه خو معتاد څه وایم نه مجې نه سې په دې معتادې باندې اخته یم بیا دوه کاله یم خوشې کړم یو کاله یم خوشې کړم اته میاشتین خوشې کړم بیا ته پوزې پیراسم اولادونه خو پوس یعنی ډېر وزوري ذریعه ته چې پلار مونږ تا نه هیڅ شی نه غواړو ته را ته کښېنه خالي مونږ ځوندست یې که تی له مونږ غواړه د مرغۍ پې وغواړې مونږ تا ته پیدا کوو خو ته دا کار مه کړه چې مونږ شرمېږو زه ځان ډېر کلکم 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 وه بیا یو وارې خطا وخورم داسې دا شی ده چې وارې زنجیر در واچوي بیا دوږ دې چې ووهه پوسې بېرته دې قید کړي کومه ما نشه نه کوله زما زوند زما زندگی به پوسې ډېره پورته تللې وه زه به په حکومت کښې پوسې یو وکیل وم خلکو به مو ډېر احترام کړم ما به پوسې خلکو ته هم پوسې ډېر کومکونه کړي وای پوسې خیر به مې ورسېدلی وای چون چې زه اوس معتاد یم اوس نسم کولی پوسې چې زما هغه رسېدګي خلکو ته زه وکړی سم هغه وجود چې ما سره و پوسې هغه وجود خو پوسې خوردم نه ده پاتې ټکه ټکه مې ذهن مې دوره کار نه کوي چې هغه نمونه پوسې زه چې د خپلو انډیوالانو نمونه زده کړی سم یا د څوک چا نوم زده کړی سم بازار ته چې لاړ شم چې سودا راړم پوس نیمه راړم نیمه رانه هېرې نشې نه خو پوسې زه بده خاطر نه لرم داسې یوه ورځ پیسې نه به راشکه زوی مې یوه ګوته اخیستې وم دا چلا مادیګر د پوسې داسې برنډه د دې برنډې په سر باندې ناست یم کنډه مې هم راغلم داسې مخامخ کټو په دې کار کې کېناستل وایي څنګه خو مارې ما دې و پیسې نهستهس کړ ما لې نه خو همدغسې غلي جیګه سره رانه لاله کوټې ته نه ته بېرته راغلم چلا یې پوسل داسې لسه کې تاو کړې وه غوټه کړې وه څنګ کې مې کېناستله پټه یې راکړله نو کور وت نور لاړم بېرته به ودرېدلم او ځلام راتلله خو د نشې زور پوسل لاړم هغه د 2000 روپۍ پوسل څو سوه وخه مې واخیستله په 2500 مې ورکړله.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې غفار سخت کال په خپله ځمکه کې کوکنار کرلی او ډیر خوشحاله دی چې له دې لارې به ښه ډېرې پیسې لاسته راوړي، خو په دې برخه کې د هغه کوچنی زوی اجمل په ډېره وارخطایي کور ته راځي او د کوکنارو په اړه یو بد خبر راوړي. دا چې دا بد خبر به څه وي دا به په یو ډرامه کې واورو چې زموږ همکار چمتو کړی ده.
خزی او خزی
سوایا چا خبره ده
زهره می در باندې کبیر زوی دراغی
او خدای شکر دی
سلام علیکم موری
و علیکم زوی جان دل تراسه نشیره تا اخ صدقه جسم شکر چی راغلی
خیری سی موری
تا در اغا وقتا در پلار سر دی مجلس کوا زبا چای در تا جولی کم
سما دا موری خیرو سی
کبیر زوی کینه در اغا تو شکا بانی را بالخت تا کیو که
خیرو سی پلارا تم کینه دلتا
خوشو بچه چی پا خیر راغلی دری میشتی مسافری دی را باندی دری کالا شوا دیر مو یادی دلی
زمام یادی دلی بابا خو امتیانونا و سنگا میکردی و امتیانونا چی تیر شو دقل زم راغلم بابا دل اصونه دی ولی پا خطو که کردی
زمکم یو بکول زویا هم دا اوس راغلم
خا نو سو شدی کرلی دی
باز زویا غم یو مکوا سرو نوتونه میکردی دی نوتونه
پوی نشون بابا
مطلب می داده چی تاریاک می کرلی دی
یو بل شای با دی کرلی و بابا
بل شای کل دورا پیسی گتی
ولی نگتی بابا پروس اکال چی انوار کاکا تاریاک کرلی و او منگم غنم دا انوار کاکا تاریاک پولیسو مات کرل خوزمگ چیسم نو نو دا کال غلا خو مدرلوده
دا پروس اکال خبر پریده سا کال حکومت دوم را زور نلری چیز مگ تاریاک را مات کی
پکر نکم چی مگ دی دی تاریاکو گتی وخرو
ولی بچی
و چې زه کور ته راتلم نو پولیس مې ولیدل چې څو ټکټره ورسره وو او د کلي په بار سر کې کوکنار ماتول
دادی زویا چای مې راوړې قربان دې سم څنګه مې یادېدلې شکر دی چې راغلې
مورې زما هم ډېره یادېدلې خو په امتحانونو کې بوخت وم
بابا بابا
اجماله زویا څه خبره ده چې داسې وارخطایې
بابا پولیس راغله زمو کوکنار ماتوي
څه شي زمو کوکنار ماتوي
هو تو ټیکټرونه ورسره دي
څه شي ته ودرېګه چې زه ورشم
بابا څه کوي له کومه سره معلومه وي تاریخ خواسم لاړل خدای مکه چې وستا باندې نکی
د دوی پلار مې هم نشي باندې کولای
و سره خدای ته وګوره بورته بیا ځان پولیس سره په جنجال کې ما اچو
بابا خدای ته وګوره ما ورځه دا ټوکی نه دی حکومت دی حکومت حکومت خپل دلیل لري وای د کوکنارو کخ غیر قانوني ده او تم غیر قانوني کار کړی
نه زه ورزم و وګورم چې دوی څنګه زما کوکنار ماته وي
بابا خدای ته وګوره مه ورځه
وا سړی خدای ته وګوره مه ورځه
کماندان صاحب په ټول کلی کې مو اول زما کوکنار را مات کړل
کاکا یوازې ستانه د ټول کلی کوکنار مو مات کړل ته شاوخوا وګوره د کوکنار کوم ولاړ بوټی وینې
نو حکومت خو بل خیر راونه رسید بس دغه یو کار یې په وس پوره دی
دا هم مهم کار دی ستاسو د کوکنارو له لاسه په لکونو ځوانان په تاریاکو او پوډر اخته سوي دي
موږ خو به نه وي اخته کړي موږ یو څو غرانه ګټو
ته خپلې پیسې ګټې د نورو خلکو اولادونو په کیسه کې هم نه یې ها
خیر دا ورخو مو کوکنار را مات کرد بلزل بزه در سره گورم
بلزل چه کوه؟ ها؟
تاسو دخمنانو تا ورزم او ورتوایم چه دو کوکنارو پا شاو خواکی مینون خخ کی بیا با مو گورم چه تاسی چنگ زمون کلی ترازی
تر واسه مستا دیر خاطر کوه خو تو بیخی لها دا تیرس بله هم دی غیر قانونی کخ کردی او هم مونتا مینون اگده الو کانو دا یونی سوی موتر تای پورتا کی کشی کی؟
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده تر بل خبرونه پوري مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان
نیمه لجنګ زرا چوي دا سمې بد سیګي
بیوا سیمه که پا کم و امکاناتو سرامو احمن راتلای شی دی دوی اقومی جلوختون را جوانده کچه دی کم جلوختون لری او دوی تا دی بیار اغوان پروژه یوسو
پا ازادو طولنو که خلق لیو بل سر ازادانه خبری کوی
الله دې ستزار یا لاین کې چې دغه خاص مو ورته خستای نو سونو نو سموره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.